السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس توایم وړاندې اورئ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازي حسن کاظمي کومي کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا
د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د اندونیزیا پلازمېنې جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري روزګان کې بیا خلک لدی شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو ته ورکی کنارا وړه دلس مال بیا وړه د لوخته طالبانو د میاشتو مده درې مې بیچ راغلی بی
دا نور محمد طالب تر خبر نور وسته خبرونه به له اسد الله لودین واورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل بشپړ خبرونه د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازي حسن کاظمی قومی او لاغ سره مل پلاوي چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو معینان او نمائندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته راغلي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وی غونډې کوربه وو هغه غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیانو ویل طالبان باید پرې نګ دي چې د افغانستان د نن اترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پیښ کړي تیر شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه شوې ده د دین خطه پر مهال تر اوسه د وی چاودنی او دو ملکیانو د وجلو تایید شوې ده په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتی مسول محمود اعظم بیل دې چې ډیر جزئیات ورکړي ویلي په د خواجی سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسیدلی د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشان ژوندینی ول شوی او څلور نور وجل شوی دي اینی شاهدان و ازادي رادیو ته ویلي چې د نخت پر مهال د چاودنې غږ هم اوریدلې د طالبانو یو سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې په پیخه کې یو انتحاري حمله کوونکی په ځان پوري تړلې مواد چوولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکی کسان ټپیان کړل دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویل چې د مقناطیسي ماين له کابل دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستې کابل کې وړم ورځ هم په یو ټونس دوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت داعش وسلواله ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټون کې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولای شي پر افغانانو خپل برېښنا بند کړي سیګار نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداري ورکړي چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکي هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپل برېښنا بندولی شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره د منځنۍ آسیا له دوه هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سانس ختمینیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راوخلو خو سملاسي د چاپو مندلو بریالي نشو له دې وړاندې برېښنا شرکت ویلی وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روانه بیکاری او بیوزلۍ لپاره نشي کولای چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمه خې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناهغښتنه د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شوار لزان سره لیکدو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمنی پولیسو ویلی چې شپږ تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلی وو او غوښتل یې ځانونه جرمنی ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې یو لس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوارخیزو مسایلو خبري وکړي.
د سفر مخه او هدف دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا او داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې کول تر څو افغاني تجارانو ته او ایران سهولتونه آماده سي او همداسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایل باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوه کابل ته سفرونه کړي دي. په روانونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د خو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه وو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. لدې ټولو ډیپلوماټیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماټا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کړي چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تا مو توقع لري او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دوی کړنې، د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد لی حکومت چې متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه له ایران او د سیمه له نورو هیوادونو سره خه اړیکې درلودل خو د طالبانو حکومت چې د زمری په څلورشته ما وخت ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی که څه هم د دوی اړیکې هم رنه دي تاو د شوی چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوې حکومت په رسمیت پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په کابل کې د شنبه ورځې د ماښام د چاودنې مسؤلیت منلی دی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی په خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښده چې له ورانه لاس واخلي. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنله چې د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه دوی کړي. ویټرز خبري اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شوي یو شمېر شپږ او ټپیان وطن ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي پنځه لوی او یو شمېر وړې حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لویو بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمېر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلی متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په 80% خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې 30% خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس دا نوې سیمه پاتې شوې په دغو کې داعش په ټولو راپورته شو، په دې کې هم د دوی فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معلومیږي چې د موږ عملیاتو فعالیتو په سیمو باندې کنټرول ورځ په ورځ ښه کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخ وړي. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ په ډیره ټیټه کچه ګوري او دایلو یتیر وطن ده. شنون کې شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکوریدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسنی طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نو غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تیروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هیوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبې د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسي برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ده او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یو بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریز نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې انځنیو چارواکو دا ډله د طالبانو همکار بلل او چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنېدو وړاندې هم ورسره په بیا لابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکلو نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیری سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوی و زموږ کورنۍ په خاطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند یې خوندي کړئ. د لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې و. یوې معترضې میرمنې سیفه سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمې فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې ښوونکې وه او په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده. اندونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په اندونیزیا کې کار نشي کولی نو ځکه په کور ناسته ده. اندونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان لامه خدماتو کار واخلي. خو له اندونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په اندونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره اندونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د اندونیزیا اوبو ته استولي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي منیش روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی او خدماتونه لخند او ځند سره مخ شوی. د دې وزارت د روغتیایي خدماتونو وړاندې کول مرستيال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لنډ وخت کې په پخو درول ممکن نه دی. جزئیات په دغه راپور کې
واکتل رسید وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې لومړی ځل په روغتیایي سکتور کې شته ننګونې او دراتونکو په اړه اندېښنې رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وایي روغتیایي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د بسایې نه لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندېدو د افغانستان دغه سکتور ځپل او خدمتونه یې ځنډنی شوي دي.
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت مرستيال وایي یو شمیر سیمو کې روغتونونه تړل شوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل شوی او تر خوایي د درملو او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغله عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپل بند شوی مرستي بیرته پیل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې نږدې 3.2 میلیون ماشومان او 100,000 میندې خوارځواکۍ سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیر شلو کلونو کې روغتیا وزارت د ځان وسایل لپاره جوړ شوي قوانین نه دي عملي شوي، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیایي خدمتونو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کېدو او سمون لپاره یې له حل ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 670 او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شاند درملو او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای. ازادي راډیو د افغانستان نامې روغتیا وزارت له یو شمېر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیوه. څو هغه نیوکه چې پر دوی کې ورته ځواب وایي، خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نشول او ځنوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبه پرس په خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملو لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5 سلنه خدمتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 202 میلیونه ډالر د خپل درملو لپاره له هیواد بهر مصرفوي چې په کور دننه د معیاري خدمتونو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کېدای شي. طالبانو حکومت د امیر وختو وزارت داسې حال د بهرنۍ مرستو د بیار تپایل غوښتنه کوي چې مدوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجو پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
وربشو روزګان ته په روزګان کې اړمنی کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصادي سخت زیانمن شوی دی، خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمې نه ورسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دی جګړو زپلی وي او اقتصاد لا نور هم زپل سوی ادا کوي چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا به زمې دی ا دې په کور کې دی و به ویني دای د غوش پر باندې ما دې کوم د لوژ سره په میټ خولل
دا جړه د دوتلوش کلنی شاګولی ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو لامل له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
بالا خپل کندې چې باندې ورکی آی به زمې دی ا دې په کور کې دی و به ویني دای د غوش پر باندې ما دې کوم د لوږې سره په میټ خولل بالا خو مې خې دا یې چې ګوري خپل وانه ته ورکی کناره ورته دل زماله بیا ورته لوخت ته لاله د میاشتو مده درې مې بیچ راغلی وی دا املا والا کیل دل دا د لسمیر باندې چورته وای ما مشکل ماشنه لرو چې شدار کو شین لرو د ما دې قران وی دفتر ناراضي دا وای ما ته کلی را وکز ما دې په خدای قسم پر نه ته وته پیدل ول دا ما ته د شین دغه د شین پوري جرا و زو جن زه خرم دا ما پر له باندې لږ دغه تیری یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي بده کوم خو کا خدای ګواله دوی بده کوم خو کا چې باران وځو خلانه کی आवाज سم یو چې باران وځي زبڅ سم.
دا په داسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندیش نه شو دلیده او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي، نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي، بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوري کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لاروین کې ګډون کړی وو او ازادي راډیو ته داسې وویل
غلا وکم مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غل دی او که غلا نه کوم دغه یالونه مش سپه وکړو ګرده وژو ته ژي ورول دلته شراغلی د مجبورۍ راغلی هغه دی دغه رقم
نمر سو وکړو نه غریبي ست نه مزدري ست نه خواري ست یو خواري سی وای خو بیا به مش کو خواري خپل مزدري به کو خو بیا یاد بمشلاوي
من کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شي زغلی په غاړه کې ملنګ وټاره چې ونه شراس مې ته په غرغړو ستړی نه چوادي واج بدل.
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلې متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغېږي چې دوی اوربندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي. او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهور نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود وو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروانګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي لامل هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوساکیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوري.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری به ځمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګان ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده، دغه ګلپي کرام مسای بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره موږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یا یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو ورو یو ورځ کاروبار هم نشه چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو موږ چې د سرخانې نه لرو زموږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د عماراتو نه دا خواهش ده چې موږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي، او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خراب شوې.
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ولګې سرخانه نسلی مشکل هغه سرخانه بشه تنه یا انګور دومه سیمه ای دوام میکنه.
د سړو خونو نشټوالی زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. کچېرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشټوالي ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د حقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله یې دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي. پکند